السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو اړوند مسلې فکر اخیستل شوي، او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې مرکه. دا پروګرامونه له یاده مباسي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد چارواکو له طالبانو غوښتي هغه تګلارې بدل کړي چې له کبله یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه ښځو وضعیت بدتره شوی دی. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې امریکایي چارواکو دغه غوښتنې د دوهې په دوه ورځنۍ ناسته کې له طالبانو کړي دي. په دغو خبرو کې چې پرون اوړمه ورځ شوي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست، د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، او د افغانستان لپاره یې شارجدافیر کرنډیکر د امریکایي پلاوی مشري کوله. اعلامیه کې راغلي امریکایي پلاوی له طالبانو سره د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي، خو د دغو مواردو جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي پلاوی د نیونو، د رسنیو د ځپلو او د مذهبي ازادیو د محدودولو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې. طالبانو ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د اقتصاد له تورو لستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو او د افغانستان پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړي دي. د ایران د رضوي خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر ونیم زرو ډیر افغانان چې په تایباد ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولې دي. ایرانی رسنیو پرون د رضوي خراسان د تایباد د سرحدي پولیسو د قمندان جګړن مجید شجاع په قولو ویل چې دا کسان په شپږو ورځو کې په تایباد کې راټول شوي او د دوغارون بندر له لارې د افغانستان استازو ته سپارل شوي دي. د همدارز ویلي چې بهرني ادبا په ایران کې د اوسېدو لپاره باید قانوني اسناد ولري. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته میلیونونه افغانان ورمهاجر شوي دي. له تیرو دو کلونو راهیسې ایران پرله پسې افغانان په ډله ییز ډول له خپلې خاورې باسي. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو په پراخولو د افغانستان له لارې له پاکستان سره سوداګرۍ راکړه ورکړه وکړي. دا خبره د قزاقستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر قناعت تومیاش پرون دوشنبه په استانې کې وکړه. د منځنۍ اسیا هیوادونو سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د پراختیا هڅه کوي. په وروستیو ورځو کې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو چارواکو د ازبکستان او د پاکستان د ریل لارو د وصلېدو لپاره په افغانستان کې د ریل لارو د جوړېدو په اړه موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون دوشنبه د کیټو په څوکه کې د وفات شوي افغان غرختونکي علي اکبر سخی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاره. دغه افغان غرختونکي د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له یو شمیر بهرنیو غرختونکو سره په پاکستان کې د کیټو څوکې ته د ختلو په لار کې د زړه د سکتې له کبله ومړ. کیټو د هومالیا تر یورست وروسته د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت ویل پنځو ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. دغه وزارت په دې برخه کې د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین یادونه کړې ده، خو د پاکستان یادونه نه ده شوې. افغانستان د پاکستان په شمول له شپږو هیوادونو سره پوله لري، او د پورونو له ترلاسه کولو سره سره د پاکستاني روپیو ارزښت پرون نور هم لوېدلی دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې د ډالر په وړاندې د روپۍ ارزښت 0.05% لوېدلی. پرون د بانکونو ترمنځ یو ډالر په 2.46 روپۍ تبادله کېده، خو د کراچۍ د اسعارو په بازار کې هر ډالر په 292 روپۍ تبادله شو.
نیما نړۍ
اکثر دنیان خلی امر بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پر دې سالته نمبر باندې راغلی دي چې خپل ځان بم وهه بخته بم خپل شکول هر څه دوا اخلم در تر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله و چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتریخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخی دل خوس ځانور نه ګوخه کوي، یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، ل نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼئ، په بدن کې د داسې درد احساس کوئ چې مشخص کولی نشئ، دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولی وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات یې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغسه شو چې دربدري شوه، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر څه د لاسه ورکړه، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیرې ورته کوم. اته تر دې حده پورې د سیالتونه روان راغلي دي چې خپل ځان به مې وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بېشمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تېرېدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاک وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات مثلا اوس ورو ورو مخ په تیرېدو دي. مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی. د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم په خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې زه د دوی شپې مخکې ورسم واجې شوله، ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دوته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي مسله وای، په افغانستان کې ژور خپګان سیستونز نه ګڼل کیږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو معتاد شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بله مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې د دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموږ دغه خفګان سه بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تاب انداسې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان ځان نوې احساس کړي.
بله
لنه کومه
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه لغه وخت نه راتوایه، آیا حال ته د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم، یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما ده قبر بسر کرد.
بله
دا دیره سخته سخته ده.
بله زه پویگم چه کلانا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کوی چه اغا دیمون پزرونو که خودی خو پا غشیبه بیا تازه کی گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی اندوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د په اصطلاح د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېرې زیات خطرناکې وي.
کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور آئینه کې واوندي ټول نړۍ ته په تورو آئینه کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپېریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درمله بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خفګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خفګان نه وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی ژور خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو دې موږ تاسو متوجه شو او د اوس سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو.
د ژور خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریان هم خپه کړي. په دې کې د جوړ خفګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خفګان کې په جوړ خفګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشاله نش کنټرولولای چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې سنائی قوت ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره یو خوشاله د سعادت او د بختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوړ خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي د مسر خوږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي د کلسترول دی او چتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خفګان دی داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضی دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کله چې یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی یعنی هغه حل دی او د ډاکټر صاحب هم زما د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانو والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولی شي؟
دی خپل لومړی معالج دی د خپل ځان. د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپله د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپله باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دی هغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څېړنې وایي چې انسان په هر 3 ساعتونو کې 50,000 کلمه خاطرې الفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي. او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او باز خبره متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآنی تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ټول نه په یو قرآنی تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، د نجونو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورت از د کونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په بل امر کې په هانتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې د کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
آزادی ملما.
اول که خپل نوم راوه.
خپل پدام احمد ده.
پدام احمد ده کوم ځای اوسیدون که؟
زه غزنی.
تاسو یو هنرمند یاست، تاسو ډولک ژغوی. دغه ډولک تاسو له څومره وخت ژغوی تر اوسه پورې؟
دا ډولک صاحب تقریبا 6 کاله کی زمان.
اول څه د ډولک را شروع کاوه؟ عمر دې څومره وو او څنګه دې را شروع کو؟
دا صاحب زه لاس کالانه وم، صاحب کابل کې مې دا ډولک شروع کو، په دې کار پایلو.
څنګه دې دا شروع کړو؟ مثلا دا د شوق و، دا ستا مجبوري وه، دا ستا خواهش و، غوښتنه دې وه، څنګه دې را شروع کړه؟ اکثر راته وکړي
دولک څه مې زده کړو. زه لس کلانو بیا په کابل کې وم، دا په دې دولک باندې زما شوق و. زه ولاړم زده مې کړو، بیا تقریبا یو نیم میاشت، دوه میاشت، درې میاشتې زه شاګرد وم کوچه خرابات کې شاګرد وم. بیا د دولک مې زده کړو، بیا لږې بعد ذاتي وادو ته تلم کابل کې ساس کو لغین زکرالو دلت تر دې ځایه.
په هنر کې ډېر شان دي، رباب، ارمونیا، مطلب موږ په پښتو کې تقریبا ما چې اورېدلي دي له هنرمندانو شپږ شپېته که څلور شپېته داسې عالي دي چې هغه په د افغانستان کې غږول کېږي. تا ولې دغه ډولک پکې انتخاب؟
ډولک خو په دې انتخاب کې شوق مې و، پوه شوې؟ شوق مې و. ما په موسیقي کې دولک مې زده دي، تبله، زیربغلی، باجا، دا څو شیان مې زده دي.
خو هغه زیات شوق چې دغه له ډولک سره ده؟
ډېر شوق چې مې ده هغه له تبلې سره ده. هغه جوړې تبله نه ده؟ زه هغه هم غږوم.
له دې پرته چې موږ نورې پوښتنې وکړو یا نورې غږېدا وکړو یا مطلب نور په مخ سره لاړ شو، که ته دغه د خپل پند ښکاره کړې راته، مثلا ډولک لږ راته ووایې.
دا ګزه نومېږي، دا تال څه ده؟
دا وسته ته کومه نغمه
پیسې
ډېر په زړه پورې. ډېر ښه. دې ته ولې ګدا وایي؟
دې ته ګدا په دې وایي چې دغه نوم یې ګدا ده. پوه شوې؟ دا راغلی له پخوا، دغسې نوم لري، دغسې حساب لري، دغسې قاعده لري. موسیقي چې ده، دغسې هر پرده یې نوم لري، هر تال چې وایي هغه نوم لري.
زه داسې فکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسې واخیستئ، داسې ده لکه دا چې د هندوستاني موسیقي یا دا نوم له هندوستان راغلی، که دا د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده.
یا دا د افغانستان خپل نوم ده، خو په هندوستان کې هم دغس شی ده. او دغه یو شی دی، افغانستان ځانته دی، هندوستان ځانته دی، خو بیا په هنر کې، په تال کې، په دې شیانو کې یو دی. دا ګدا څه ده؟ دورې هم دغسې ده، دلته هم دغسې.
ته اول چې دې شروع کوو، تا خبره وکړه چې زما ډېر شوق ورسره. د شوق تر څنګ تاسو کله داسې په مسلکي ځایونو کې هم هلته برخه واخیسته، یا هم هغه شاګردي وکړه، یا هم استاذي استاد څوک درلودو چې موسیقي درته زده کړي؟
والله استاد مې مو، خو زما مسلک دغه دی، پوه شوې؟ مو کسب دغه دی، کار هم دغه دی.
یعنی داسې ده چې ستاسو په کورنۍ کې نور هم څوک دغه کار کوي؟
والله کورنۍ کې څوک نشته، خو نور خپلوان هم ډېر دي. ما هم له غوچ زده کړې
دغه موسیقي. کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي، هغه داسې چې ځینې وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر حده پورې دی پکې غرقېږي، دی پکې جنون ته رسېږي پکې. تاسې کله کله دا ډولک وایې، داسې پکې جذبه دې اخلي، پکې غرقېږي که څنګه یې؟
والله خامخا موسیقي خصوره کمه دي. اوس که بعض خلک وایي چې موسیقي په سمه طریقه باندې وویل شي یا ورور کوم غیر شایان پکې یاد نسی، خو موسیقي توان نه لري. خو بیا څه مقصد کوم؟ دغه پکې راسي بیا توان لري مقصد.
داسې نورې خبرې وکړو، له تاسو څخه یو بله داسې نغمه اورو په دغه ډولک کې چې ستاسو ډېره خوښه یې. ډېر په زړه پورې. ډېر دا درته معلومېږي چې ستا اوس کومه نغمه ده؟ موږ درته کوم نوم ویلی شو؟
دا صاحب یو آواز پکې راځي، هغه به زه درته وایم چې د احمد ظاهر دی. باز آمدی ای جان من، جان را فدای. او دغه تل څه ده؟ وانس نومېږي. وانس.
ډېر ښه. دغه تبله چې تا یو زده کړه، مطلب ډېرو محفلونو ته لاړې، کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډېر خوند ورڅخه اخیست، ته به ډېر متاثره کولې، چې هغو مجلسونو ته به ته لاړې او تا به ډېر په شوق او ډېر په لزړه په اصطلاح باندې هغه ډولک ژغاوه؟
والله شوق خو مې یا ما په کابل کې ډیر وخت ډولک والے تبله مې والے خو دلته یو نرمن لغو سره مې ډیر شوق و. دلته یو دمبورۍ و، هغه د کابل له خوا و، ډیر ښه دمبورۍ والا.
دغه موږ چې کله دغه ډولزن وینو یا هغې اورو، هغوی یا اتڼچان سره موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې مثلا دغه اتڼونه یا دا د موسیقي یا د ډول خپلې خپلې سیمې دي. مثلا د پکتیکا سیمه ده، یا مثلا د غزنی جلا ده، یا مثلا د لوګر جلا ده، یا دې خواته د زابل او د کندهار ده. دغسې تاسو په دې کې دغه د سیمو موسیقي ږغولی سي؟ مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه، داسو تاسو په کې ږغولی سي؟
والا خو داسې چل داسې د لوګر ځان ته موسیقي ده، د غزنی ځان ته دي، د کابل ځان ته دي، د کندهار ځان ته دي، پوس پارک لري پکې.
مثلا که دلته زموږ اورېدونکي ناست یو غلطه غوښتنه دا وکړي چې ته د لوګر یا د لوګری ساز یو نغمه راته پکې ونیسه، ته به هغه څنګه پکې نیسې؟
دوی بیا دغه ډېر غږیي دغه زه سز وایم اوس غوږ ورته ونیسه.
همدا ډول د غزنی د سیمې در معلومیږي، مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ته یو ځانګړی نغمه ده؟
په غزنی کې سدا د زموږ تاسو داس رواج همدا لکه د کابل پوه شوې، د غزنی د ښار او څه څه د اطراف دي. هغه د کرباغ بیا ځانته کرباغ خو ځانته دغه لري، هغه خو اتن دي بیا د کرباغ الاپای نومیږي.
یو الاپای یو ترس دغه کې په دغه شي کې
غزنی کې دا د خار کې بیا دا بابایدار او دا ګندشکاک او دا شیان چلیږي ډېر. زه به درته وایم
ستو یې کنه تاسو ټول شپې رڼولې سيته داسې وخت چې ما تاسو دلې شپې رڼولې د ډولک په حالو باندې ستړي کول یې نه تاسو؟
ولا ستړي کېدو خامخا خو شوق ولک په پېدو س نه ستړي دا پېدو نه پښې مخصد شوق هم نه پېدو ستړي کېږو
که دغه لاسونه به مونږ نه خوږېدو باندې
یا ولا یا مونږ نه پوهېږو په ځان باندې. هغه د لاس خویدا زه به درته وایم څه یاره، که بې جایه وږي بیا د لاس خوېږي، که په جای وږي بیا نه خوېږي. هغه یو جای شته
مطلب خپل هنر به ورسره کړې؟
هنر دا هنر ده، دا خو زور نه غواړي دا،
یعنې که غلطي وکړي لاس خوږېږي.
که غلطي وکړي لاس پرې کوي.
یو بل ډولکي سره ما کله څه وخت مخکې خبرې کړې وې، هغه ویلي چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس سره کړي وو، تا هم کله کله دا لاس ورته سره کول؟
یا زه دغسې نه کوم. او ما درته ویل سړی چې بې جایه لاس ووږي او بې جایه لاس ور واچوي ذاتي لاس هم پرې کېږي او خامخا تاوان ورته کوي.
دغه موسیقي ستا ژغول دا رباب چې دي دغه څه شی ډولک ستا واهه خپل وخت کې یا وه یا شاید په راتلونکي کې بیا وه، تر اوسه پورې سندرې مو سره ویلې دي؟
والا سندرې مې ډېرې ویلې په کرباخ کې ومه ډېر وخت، ما باجا والا آوازونه مې ویلې ذاتي. اوس دلته سره راغلی یم، دلته نه دی ویلې.
دغه ډولک چې دي واهو ما ځینې ډولکیان لیدلې دي، هغه سندرې مو سره ویلې. تا به له ډولک سره هم سندره ویله که نه؟
والا له ډولک سره خو مې نه ده ویلي. ما درته وس یو پنځه کاله شپږ کاله اته کاله په کرباخ کې بیا مې دورې آوازونه ویل.
استاد که مثلا تا له ډولک سره سندره ویلې ده یا دې نه ده ویلي، اوس که دلته یو سندره له ډولک سره راته ووایه.
صحیح زبیوم کوم وزر توم تو
ګوره مثلا پښتو پارسی دواړه زموږ د افغانستان ملي ژبې دي دا دواړه موږ ته ډېرې خوږې دي او په دواړو باندې پوهېږو که یو وای پښتو ووایې او بیا پارسی ووایې نو خوند به وکړي نو
زه یو آواز درته وایم ذاتي کاره کوم
راځه
تاسو خوښ شي
مهرباني
ولا داس دغه شو دلته ډیر وا خواز نه ویل دلته دغه را ل اوس یو आवाज وایم درته
مطلب زره انتظار وکم اوریدونکو انتظار وکي
یو आवाज د ماپ کرباخ کې ډیر وایو هغه به درته وایم
تاسو خوښ
مست منگے بروڑے دے سنم دل بروڑے دے مست منگے بروڑے دے سنم دل بروڑے دے عالم لانی سے یار پونر وڑے دے عالم لانی سے یار پونر وڑے دے مست منگے بروڑے مستی گرش ددی دن کیجی مستی منگے بروڑے دے مستی گرش ددی دن کیجی مستی منگے بروڑے دے لنگ غرم کے لینا کور کبھی خوبون مستی منگے بروڑے دے سلم دل بروڑے دے عالم لانے سے یار پونر وڑے دے عالم لانے سے یار پونر وڑے مستی منگے بروڑے
واہ واہ دیش دیش استاز دا سرا معلومی جی سستا جب مورنی جب پشتو نتا ہے
مورنی جب پارسی دا سایب
چې پارسی دنو بیا خپل تا په پارسی می وسند راوړو
او او به وای
زه مهرباني
باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو جان منی صد هم چو من قربان تو قربان تو گفتی که جانانی تو جانان من جانان من گفتی که هی رانی که هی ایران تو ایران تو باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو
واو ډیر په زړه پورې استاد استاد هر کسبګر هر هنرمند هر د خپل مسلک خاوند په اوسنی وخت کې په خپلو تللیو پسې ډېر خوابت دي حتی کله کله ځینې داسې کسان ملګري دي چې زړا پسې ورځي ته په دا خپلو هنرمندانو پسې په دا خپلو تللیو پسې په دا خپلو هم مسلکو پسې خوابت یې که نه یې پسې خوابت یې
والله خامخا نو زموږ غټ غټ هنرمندان دي چې اوس تللي دي خدای دې وبخښي خامخا سړی خوابدی کېږي خامخا دغه کېږي
استاد که چېرې زموږ پخواني هنرمندان ژوندي وای خان قرباغی مطلب بیلتون داسې په زرګونو په سلګونو نور دي که نه که هغه وخت ته وایي د هغې زمانې ډولک ژغوونکی وایي دا غوښتنه به دې څه وه چې یا خواهش به دې څه وس له چا سره دې موسیقي ژغولی
والله خو داسې چل داسې ما ته پخپله د په د موسیقي خو دوه رقامه دي پوه شوې هغه خلک هغه غټ غټ استادان چې دي هغه آرامه موسیقي ژغوي پوه شوې دا اوس ځوانان چې دي دا خو مالی ساز کوي موسیقي دوه بخشه دي پوه شوې داس مالی ساز کوي هغه ځان ته دي هغه استاذي اوازونه سوایي هغه ځان ته دي ما ته پخپله یاره په د خپل هنر کې زه وایم څه د ټول ځوان ورسره وای د دغه استادانو سره څه لکه خان کره باغی او لکه استاد اولمیر و یا د نور نشناس د خلک کله پیدا کیږي اوس هغه خلک ځانته خلک و
د هغه خلکو هغه طرزونه خو هم غږولی سي که نه چې مثلا خان کره باغی د دغه جلا موسیقي ده په ټول افغانستان کې ډېره یو په زړه پورې موسیقي ده مثلا ناشناس بیلتون سلام لوګری او داسې په زرګونو په سلګونو نور دغه د خان کره باغی نغمې دي په دغه کې خوښې دي په ډولک کې
والله خو اوس خو دغه کومه تیاری نه لرم خو د خان کره باغی اوازونه مې زده دي خو اوس نسته راسره دا
مثلا سندری خودی ندی مثلا بیاد لذهن و تلی دی یا تا پا غیر که وای ندی پر دولک خواغنی ولی سیکن پر دولک که رفت ولیس
دس خان کره باغی صاحب وای وای په بام ولاړه یې زنګېږې ولی لا درنګ دي ولې زیړ ده جانه
استاذه تاسو پوهېږئ چې له تېرو تقریبا شاوخوا دوو کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی ده کله کله داسې په کور کې چې کله تنها سي یا مطلب په اصطلاح ډېر ګرم وکړي ډېر غم در ولاړ سي کله کله موسیقي غږې
والله زه خو په خپله سه د بندیز راغلی دولک مې نه ده ژغولی په دې سه وروره ته خوند هم نه کوي اوس وخت یې نسته پوه شوې یا نېغه کوم
یعنې هېڅ په فکر کښې نه در ګرځي چې دا شی وکړي
په فکر خو مې ګرځي والله کله کله په میز میز باندې چوکۍ مکۍ باندې کښېنم له ځانه سره غږوم خو مقصد دولک سره مې نه ده والی
اگر کله کله چې نه دغه د سندره مندرم د سل ځان سره زمزمه کوي کنه زمزمه کوي
مو خو نو خام خاص بیا درس کله کله بیا आवाज هم له ځان سره وایو
د ست موسیقي په اړه باندې کوم خاطره ته د ډولک په اړه لري نه لري
خاطره خدا شل د ما تر ټول سره دا خاطره مې دغه د سازو ته تلم خو خوشاله وم وروره خو سات مې تیر و خو ځوان مې برابر و دغه خاطره ده
مثلا په دا دورو دغه کې چې تاسو کوم د محفلونه د موسیقۍ کول تاسو به پخوا داسې د زنانه محفلو ته هم تللی که نه تللی
والله صاحب په هغه وخت زه کوچنی وم خامخا ښځو ته موساس کوو په هغه وخت کوچنی وم د تقریبا د کارمل په وخت ما په یاد کېږي زه دغو نه لږ وم لس کنه دولس کلنه وم چې زه سازو ته تلم بیا ښځو ته تلم دوه نفره
یو سړی به بل و هغه به اوازخوان و او ته به چې وی سندرغاړی به و او ته چې به وی ستا به ډولک ورته غږاوو
ما تبله واله هغه جوری تبله نه ده
جوری تبلې دې
واله هغه مې واله
ښه
اوازخوان نه وم په هغه وخت
اول وار چې د موسیقي را شروع کړه اول وار د چیرې داسې محفل ته چې لاړې څه ډول محفل و در یادېږي
هو په یاد کېږي خو مې اول سر څه مې زده کړو بیا دلته دغه ته ولاړو چل ستون خوا ته یو جای و بیا هغه یو شناخته و لغو سره تللی و ما په یاد کې ساواز
مثلا هلته چې ته لاړې هلته هغه کاغه کیفیت را ته بیان کړي چې حالت دې څنګه و خوشحاله وې خفه وې څنګه و
یا خوشحاله وم ډېر خوشحاله وم په دې سه ما موسیقي زده کړو بیا اول پروګرام و ډېر خوشحاله وم
داسې پروګرامونه دې هم کړي چې هغه په افغانستان کې یا مطلب په بل ځای کې داسې په تلویزیونونو کې یا په راډیوګانو کې هغه بیا راغلي دي خپرونې
والله مو خو کوچنی و بیا مو نه یو تللی چیرې داسې تلویزیون ته یا دغه ته نه یم تللی تر اوسه
پخوا ستاسو دغه کار یا هغه دنده چې وه هغه دغه ډولک غږول و له دې لارې تاسې هغه د بچیانو یو ډوډۍ موډۍ یو د کور ګزاره په کېده اوس دا د کور ګزاره څنګه ده
والله صاحب اوس خو مې د کور ګزاره سخته ده صاحب په دې سه وروره هغه وخت مثلا 15,000 لزره به مې د شپې پیدا کول اوس وروره څه ده کورم په کرایه ده مقصد اوس کراچیواني کوو وروره بل کار خو مې زما نه ده زده ذاتي ژوند هم سره خراب ده یو څه وخت خو هغه یو کارت مې و اوس هغه هم زه چې واخیسته وای څنګه راځي وای وخت پوره شوی ده داس داس
نو اوس د اقتصادي حالت کو ډیر سره کمزوری ده
والله اوس مې اقتصادي حالت سره ډیر کمزوری ده په دې سرور کراچیوانی که مثلا 200 روپی د ورځې ګټم هغه د کور د غم نه کیږي د کور گزاره نه کیږي و
مثلا کده د خود وکاله و توش موسیقي باندې بندیز ده کده موده نور غدی غزیږي پسې دغه موسیقي باندې نورم بندیز لګیږي دغه خپل هنر خو بدر زیریږي نه
یا دا خپل کسب ددا چیرې زیریږي راځي دا سهار سو دا غسی معنی لري
دلته موږ په افغانستان کې یو رواج داسې لرو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه د نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پسې پاته کیږي ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي
والله دا خو داسې داسې په کابل کې هم زموږ خپلوان شته زما یو ماما ده هغه ښه تبلایي ده یو د خاله زوی مې د هغه ارمنیایي ده ډېر غټ غټ هنرمندان دي او په کرباغ کښې چې دي هغه هم زموږ دوستان دي هغه هم مقصد سازم کوي هر شی
ستا په بچیانو کښې خو داسې څوک نشته چې مثلا دغه کار کوي
یا زموږ په کور کښې اوس فعلا څوک نشته یو زیمه یو زوی مې ده لس کلنه ده بل ذاتي څوک نه لرم یا دغه یو زوی مې ده
دغه زوی دې بیا شوق لري ورسره نه لري څنګه ده
هغه زوی مې اوس دلته په یو ځای کې کار کوي پرده دوزي کې اوس خو د هغې شیانو وخت نشته نو
داسې معلومېږي چې کله کله یې ور اخلي یا یې مطلب دا تبله یا یې دی ژغیي مطلب داسې شوق یې هم نشته ورسره
والله شوق خامخا شته ورسره خو زه نه پرېږدم
ولې نه پرېږدې ولې نه پرېږدې
په دې څه دلته په درد نه خوري په افغانستان کې موسیقي
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه شي
والله یا هغسې هم نه ده خو مقصد هغه زه ورته وایم چې مقصد یو بل کار وکړه یو بل کار وکړه زه نه پرېږدم
څنګه فکر کوې چې مثلا له یو هنرمنده له یو تبلچي دي هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل شي څنګه یې ته په کس دغه نه ورته پرېږدې چې دا شی ځینې واخیستل شي
والله خو داسې سر ده زه وایم چې دغسې وخت به لکه په ما سه راغلې دغسې وخت به په هغو باندې هم راشي موسیقي داسې شی ده چې آزادو ملکو کې په درد خوري دلته په درد نه خوري افغانستان کې
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده یعنی د ورکېدو په خوا روانه ده
اوس خو دغسې ده نو له دې بعد خدای پوهېږي
بیا هم نو غوښتنه څه شی ده څه باید وسي موسیقي دپاره
والله غوښتنه خو م دا ده چې موسیقي آزاد شي خلک لږ په شوق سره وګرځي لږ آزادي شي خو دلته خو نه کېږي موسیقي ګمان نه کېږي
داسې نورې خبرې وکړو بیا یوه نغمه پکې اورله تاسو څخه
قطغانی تال وای
دا د موسیقي یو طرز دی یو سبک ده
و د موسیقي یو سبک ده دا قطغانی ورته وای
دا داسې ځای معلوم ده چې دا د افغانستان د کومې سیمې ده او که دا په ټوله موسیقي پورې تړلی شاید
یا دا د ټول افغانستان د قطغانی چې ده
دغه کوم نوم چې تاسو واخیستی قطغانی په دې کې بیا سندرې هم شته که خالي موسیقي ده په دې کې
و ستا په دې کې هر رقم خاندانونه شته هر رقم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز پکې راځي
بوی ساز قطغه میده میده کار بزن خراب تن بینا او بچه کار بزن
دا آواز پکې راځي ډېر آوازونه پکې راځي خدا یو مالی دغه د تال ده
ملي سندرې کې ستاسو کومه سندره ډېره خوښه ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطنه د لالونو خزانې زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډېره خوښه ده چې هغه موږ ته په دغه ډولک کې اوس وژغې
والله زما خوښ دغه یو آواز دی د وطن دپاره دی
مثلا موږ یې واورو
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم
جنت نشان دے گلاں پکے کرما پما درو نا
گلان پکی کرم وطن جنت نشان دے گلان پکی کرم
استاد تاسو په یو داسې ټولنه کې اوسئ لکه غزنی دلته اکثره خلک ولسي طبیعت لري هغه کلاسیکل موزیکي یا مطلب هغه کلاسیک سندرې ډېرې نه اوري ولسي سندرې اوري تر څنګ یې دغه اتڼیزې سندرې ډېرې اوري داسې د اتڼ موسیقي هم په کې غږولی سي په دغه ډولک کې
وو د اتڼ ډولک مې زده دی خو څوره کمه دي اتڼ
مثلا که موږ د تا دا غوښتنه کوو چې څو رقم اتڼ ده ته یو رقم ډولک راته وغږوه او دارم دام راته وایې چې مثلا دا بیا د کومې سیمې اتڼ ده څه ډول د اتڼ کېږي
تن صدا داد مود غزنی اتن دی علاپای ورتوای دا زوانان دیر خوخهی او دیر خاتن دی
ده آزادی ملمه
Oh, yeah, la, 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 la,